پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د پی یو استودیو لاري د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاستویم تخنیکی چاري میر احمد صفه مختوریم د افغانستان د کورنۍ او بهرنیو چارو سرپرست وزیران او نمایندان او د مالیه نمایندان او سرپرست وزیر نن په ولسی جرګه کې خپلې کاري برنامه تشریح کړې. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اورزګان چارواکي وایي طالبانو په چینارتو ولسوالۍ کې د یوه جماعت ملا په دې خاطر وژلی چې په پټۍ له غرنیو لارو خپلو ماشومانو ته له بازاره خوراکي توکي راوړل. د بیلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1200 زیات معترضان نیولي. د مولداویا د تېرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیځ پلوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په ولسی جرګه کې نن د نوې کابینې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کولو بهیر پیل شو. نن درې نوماند وزیران ولسی جرګې ورغوښتي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست محمد حنیف اتمر، د مالی وزارت لپاره نوماند او سرپرست عبدالهادي ارغندیوال او د کورنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست مسعود اندرابي خپل پروګرامونه تشریح کړل. د مالی سرپرست وزیر او نوماند عبدالهادي ارغندیوال د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل چې د پروګرامونو په عملي کېدو سره به افغانستان له اقتصادي پلوه خود کفایه ته لا ورنږدې شي.
پایداتي واحدونو او ګمرکونو کې فساد او د هغې متعدد اړخونه د کاري پروسو او سیستمونو پیچلتیا او عدم اصلاح د اموالو په طی مراحل کې د په مختللو وسایلو او مدرنو کاري تجهیزاتو څخه نه استفاده کول د متخلفینو او مفسدینو مسؤلیت او د مسؤلینو سره د حساب او کتاب نه کول اللهم دی ادارې سلامیت او معاصریت تعدیدوي.
د افغانستان حکومت سمو د مخکې د نوې کابینې څلیرش نومان وزیران او د دوه خپلواکو ادارو نومان رئیسان ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره ورپېژندلې وو. ولسی جرګه وایي تر اوسه له دې ډلې د لسو نومان وزیرانو اسناد څېړل شوي او د همدې اونۍ تر پایه به دوی خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي. د جرګې نننۍ غونډه کې دا پرېکړه هم کیږي چې دغو نومان وزیرانو ته کله د رایې ورکولو بهیر پیل کړي. د اورزګان چارواکي وایي طالبانو په چینارتو ولسوالۍ کې د یوه جماعت ملا په دې خاطر وژلی چې په پټۍ له غرنیو لارو خپلو ماشومانو ته له بازاره خوراکي توکي راوړل. د چینارتو ولسوال فیض محمد حنیفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون د دې ولسوالۍ په یوه لرې پرته سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې دغه ملا چې نوم یې نه دی ښودل شوی غوښتل له طالبانو په پټه په فرعي لارو په غرونو کې پلي د خپلو ماشومانو او کورنۍ لپاره خوراکي توکي له بازار څخه راوړي.
په کچل ار باندې طالبانو ګیر کړی او درې ورځې لا درکو. پرون ماښام یې جسد ولسوالۍ ته راورسېدی په ولو کې په شهادت رسولی دی.
نوموړي د وسلوالو طالبانو دغه کار یو غیر انساني عمل وباله. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته په دې پیښه کې خپل لاس لرل نه تایید او نه هم رد کړل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي درې ورځې وړاندې هم په دغه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو لسکونه ملکي خلک په دې خاطر برمته کړي او وهلي ډبولي وو چې لکه دغه ملا په څېر خپلو کورنیو ته له بازاره خوراکي توکي راوړل. وسلوالو طالبانو له تېرو څه کم درې میاشتو راهیسې له چینارتو ولسوالۍ تر انکور ته غځېدلې لاره د ولسي خلکو پر مخ تړلې چې ورسره د سیمې اوسیدونکو د خوراکي او نورو اړینو موادو له سخت کمښت سره مخ شوي دي. د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ماشومان ټپیان کړي دي. امنیت قومندانې ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه تیر ماښام په جرلق کلي کې وشوه. یورش وایي دغه ماین طالبانو خښ کړی وو خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ټپي شویو ماشومانو د روغتیایي وضعیت په اړه تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بیلاروس پولیسو پرون یک شنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې یو زیات معترضان نیولې دي. دا پرله پسې څوم یک شنبه ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کیدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهرې کیږي. په اګوست کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروسته چې الکساندر لوکاشنکو یې ګټونکی اعلان شوی، په دې هیواد کې مظاهرې روانې دي چې زرګونه کسان پکې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یوې ډلې ویلي چې ګمان کیږي تر اوسه به له 15,000 زیات کسان نیول شوي وي. د بیلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا څخانوفسکایا چې په ترسره شویو انتخاباتو کې د لوکاشنکو سیال او د دغو انتخاباتو ګټونکي بلل کیږي، د معترضانو ځپنه ویجاړوونکي بللې او له دغو معترضانو یې د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده. د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلاوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړې ده، د په سلو کې 50 رایو په ګټلو سره خپل روس پلوي اوسني ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده. د په سلو کې 99 شمیرل شوو رایو د لومړنیو نتیجو له مخې د دې هیواد د انتخاباتو مرکزي کمیسیون چې اعلان یې کړی هغه په سلو کې 43 رایې وړې دي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ویلي د ولسمشرۍ په دوهم ځلې انتخاباتو کې د ګډونوالو شمیر په سلو کې څه باندې 250 چې دا د لومړي ځلې انتخاباتو په نسبت د ګډونوالو نږدې په سلو کې 10 زیاتوالی ښیي. او د امریکا د سپیس ایکس په نوم د فضایي پلټنو یوه شرکت نړیوال فضایي تمځای ته څلور ستورمزل یا فضانوردان واستول. د دغو ستورمزلو فضایي بیړۍ د امریکا د فلوریدا ایالت له کینیډۍ فضایي اډې څخه د افغانستان په وخت نن سهار 15 بجې پورته شوه. تمه ده دغه بیړۍ له 28 ساعتونو الوتنې وروسته نړیوالې فضایي اډې ته چې له ځمکې شاوخوا 400 کیلومتره لرې واټن لري ورسیږي. دغه ستورمزلې به په دغه فضایي اډه کې له هغو دوو روسي او یو امریکایي فضانوردانو سره یوځای شي چې تیره میاشت له قزاقستانه د روسیې د سیوس توغندي په ذریعه نړیوال فضایي تمځای ته تللي وو. د امریکا فضایي ادارې ناسا ویلي دا لومړی ځل دی چې د یو خصوصي کمپنۍ لخوا د فضایي بیړۍ یا کپسول ماموریت ترسره کیږي.
نوریاس نوری و چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو، بهرنیو چارو او مالیې نماند وزیران نن په ولسي جرګه کې خپلې برنامې تشریح کړي.
پولیس شما از نظم و دسیپلین، ظرفیت سازی، اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی افغانستان باید انجام بده.
واحدونه او گمرکونو که فساد او دیگه متعدد ارخونه.
خلک د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په اړه څه وایي او څه خاطرې ترې لري په دې اړه یو راپور درته خبرو.
پرون یو مرکه په راډیوي کې کېدله، زما تر سترګو لاوشکې ولاړې چې د ده خبرې کېدلې ډېر سخت د زړه مې راپورته شو. باید داسې وخت رالي چې زړه مې لا خراب
د زغم نړیواله ورځ ده. په دې رابطه مو د شبیر سنگ په نوم له یو سکه سره خبرې کړي. د څه وایي؟
دوی دولک تر درلک مس پرد کسان ځوان کول خو هغه وخت دا تبیز او دا شینم منس کنو.
په بیلاروس کې پولیسو پرون په ټولو هیواد کې د هغو اعتراضونو څخه تر 1,100 زیات کسان نیولي چې دلته د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او نوي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. ازادي راډیو ته غوږ استرازو لمړی موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو، بهرنیو چارو او مالیې نماند وزیران او سرپرستان په ترتیب مسعود اندرابی، محمد حنیف اتمر او عبدالهادی ارغندیوال نن د افغانستان په ولسي جرګه کې خپلې راتلونکې برنامې تشریح کړې. تمه ده تر دې وروسته دغو نماند وزیرانو ته د رای ګیري صندوقونه کېښودل شي او د ولسي جرګې غړي د دوی لپاره د باور یا نه باور رای وکاروي. د ولسی جرګې نننۍ غونډه د ازادي راډیو خبریال دیوان نادر تعقیب کړي. همدا اوس د کابل استودیو را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
نن دوشنبه د بهرنوی چارو نومان وزیر حنیف اتمر، د کورنوی چارو وزارت وزیر نومان وزیر مسعود اندرابی او د مالیه وزارت نومان وزیر عبدالهادی ارغندیوال خپل کاری برنامه د راتلونکو سلورو کلونو لپاره ولسی جرګې ته وړاندې کړي. لومړی د بهرنوی چارو نومان وزیر حنیف اتمر خپل کاری برنامه وړاندې کړي. هغه وویل چې په خپل بهرنی سیاست کې به د نور مواردو ترڅنګ افغان سولې ته لومړیتوب ورکوي، او دوهم د افغانستان ډیپلوماسي ظرفیت لوړول برخه کې به بنسټیز کارونه کوي. ښاغلی اتمر همداشان وویل د بهرنیو همکاریو ته لا هم د تروریزم سره د مبارزې برخه کې اړتیا شته چې باید د جنیوا کانفرانس کې ترلاسه شي. د ښاغلی اتمر له خبرو وروسته د مالیه وزارت نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال خبري وکړي. ارغندیوال بیا ډاډ وښود، هغه وویل چې تر 2025 کال پورې به افغانستان مالی استقلال ترلاسه کړي. خغلی ارغندیوال وویل چې تر هغه وخته پورې به زموږ ملي عواید 400 میلیارد افغانیو ته ورسیږي، چې دغه په اساس به پر بنسټ به وکولی شو چې خپل نورو بنسټونو ترڅنګ امنیتي او دفاعي بنسټونه هم تمویل کړو. خغلی ارغندیوال نوري برنامې هم درلودې، خو ډیری یې همدا د مالی استقلال باندې راڅرخېدي.
عایداتي واحدونه او ګمرکونو کې فساد او د هغې متعدد اړخونه، د کاري پروسو او سیستمونو پیچلتیا او عدم اصلاح، د اموالو په طی مراحل کې د په مختللو وسایلو او مدرنو کاري تجهیزاتو څخه نه استفاده کول، د متخلفینو او مفسدینو مسؤلیت او د مسؤلینو سره د حساب او کتاب نه کول لا هم د ادارې سلامیت او معاصریت تهدیدوي.
خغلی ارغندیوال دې ته هم اشاره وکړه چې دغه موارد سره چې دا لوی ستونزې دي په وزارت کې مبارزه به کوي او تر راتلونکو سلورو کلونو پورې به حل کړي. دریم ویناوال هم د کورنۍ چارو وزارت نومان وزیر مسعود اندرابی وو. هغه بیا تر ډیره د جګړې په میدانونو کې وسلوال طالبان ته د شدیدو تلفاتو او وختو خبره وکړه، او ویل چې پولیس د تیر په پرتله ډیر غښتلي شوي دي.
با وجودی که ما در حالات کاهش خشونت آتش بس و در حالت مدافع فعال بودیم.
خغلیان اندرابی وای چې دوی لډیرو ستونزو سره مخ دي، مثلا د اکمالاتو برخه کې، خو بیا هم د دې سره طالبانو ته د جګړې لیکو کې سخت تلفات اړولې دي، او تیر کال هم طالبانو ته شدیده ماته ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې سده پاسه یو میاش وړاندې د جمهور رئیس دربش نومان وزیران او دوه رئیسان سجرګیته د رای اخیستو لپاره وړاندې کړل، خو تر اوسه پورې یوازې د لسو نماند وزیرانو اسناد سیړل شوي دي چې ټاکل شوي تر راتلونکي پنځشنبه پورې به د دې نماند وزیرانو د کاري برنامې وړاندې شولې. وروسته به پنځشنبه پورې به یعنی رای اخیستو برخه لړۍ به بشپړ شي. بلستان کې سر
مننه کوم دیوان درو د کابل سټوډیو له موږ سره جزئیات شریکول. دا چې درې نماند وزیران د کورونې چارو نماند وزیر مسعود اندرابی، د بهرنیو چارو نماند وزیر محمد حنیف اتمر او د مالیه نماند وزیر عبدالهادی ارغندیوال نن په ولسی جرګه کې خپل کاري برنامه تشریح کړي، څو په مټي د باور را خپل کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال محمد الیاس دایي له مرګ 15 ورځې تیریږي. نوموړی د تیرې پنځمې په ورځ په مرکز لخرګاه کې د موټر پورې د نخلول شوی مقناطیسي ماین په 14 کې وژل شو چې تر اوسه مسؤلیت چا نه دی منلی. د الیاس دایي د ویر ټغر ډیر لوی دی. په اکثر ولایتو کې ورته د دعا مراسم ترسره شوي، شمې بلی شوي او وژنې هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه. خو خپله هلمندیان د دایي په اړه څه وایي؟ د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمن په راپور کې به واورو چې د لهکرګاه د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
دایي خود موږ د پاره داسې وکړلی یو درخت خوندي، د یو درخت چې ته وخیژې څنګه دا میوه خوند کوي، څنګه باري کمزور یو درخت ښه بار کوي که زورور؟ یا خو زورور درخت د یو داسې زورور سړی و، ډېر تکیه سړی و.
د هلمند ولایت د اوسیدونکي خپل نوم نه ښيي، خو وایي بزګر دی او الیاس دایي ورسره یو وخت مرکه هم کړې وه. د ده په خبره چې پرون یې د دایي د فاتحې د مراسمو په اړه له راډیو یو خبر اوریدلو نو خپلې اوښ کې ورته تم نشوي کړی.
د ده خبرونه د ده خبریالۍ ما خپل لیدلې دي په ډېر ډېرو ځایو کې ما لیدلې دي. دی ډېر ښه سړی و، ډېر اخلاقمند سړی و. خپله د زما سره ام مرکه یو وخت د بزګر په دغه کې کړې ده، یو وخت کې د بولان د وزارت لیسه و چې نور غټ غټ خلک راغلي و، ام دی پشکې کې راغلی و. د ده سره ټوله وطن خوشحاله و، ټوله معنا ټوله ښار ګنې خوشحاله و. دی ښه اخلاقمند سړی و. پرون یو مرکه په راډیوي کې کېدله، زما تر سترګو لا وشکې ولاړې چې د خبرې کېدلې. ډېر سخت دا زړه مې راپورته شو، باید داسې وخت رالي زړه مې لا خرابېدی.
تاج احمد د لښکرګاه اوسیدونکی دی، دی هم د آزادۍ راډیو د وچل شوي خبریال الیاس دایي په اړه خبرې لري. خو وایي باور نه کېږي چې وژل شوی او داسې فکر کوي چې چیرې به په ملمستیا ولاړ وي.
دی دا شخصیت و چې همیشه پر خوله باندې خندا، یعنی د ده هېڅ داسې حالت نه معلومېږي چې د نن ظهیر دی، خوابدې دی یا ناراض دی. همیشه به په خوله خندا و او همیشه به کوشش دا کوي، یعنی یو موټیویشن، یو هڅونه و په خلکو کې چې ده درلوده. داسې احساس کو لکه موږ چې وایي دایي په یو ځای په میلمستیا تلل دي، بلکې دا موږ ته هېڅ د منلو وړ نه ده چې دی شهید شوی دی.
ګلاب شاه هم د هلمند ولایت استوګن دی. دی وایي دایي د هلمند آواز و او نشتون یې د هلمندیانو لپاره لویا ضایع ده.
دایي د دې خاورې لپاره، د هلمند لپاره او د هلمندي هغه بېوزله او غریب ولس د آواز د اوچتولو لپاره پوره هلې ځلې وکړې، نه ستړې کېدونکې هلې ځلې وکړلې. د ټول عمر په دغه برخه کې پرده باندې تیر سو. دا چې اوس دایي نسته، دا د هلمند لپاره، دا د افغانستان لپاره یو لویه ضایع ده، یو لویه تشه ده.
الیاس دایي 12 کاله له ازادي راډیو سره د هلمند د سیمه ییز خبریال په توګه کار وکړ. نوموړی د تیرې پنجشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو، چې تر اوسه یې مسؤلیت چا نه دی منلی. د الیاس دایي وژنه په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به له ناجیه صاحب واورو.
تورخم او سپین بولدک یو ځلی بیا د تازه میوو زرګونه ډک موټر درول شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مشرتابه پلاوی یو غړی خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم خارګوټی کې له خوراکي او غیر خوراکي توکو بار 2500 لاري او په سپین بولدک کې 1500 موټر درول شوی چې ځینې توکي د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. نوموړي وویل چې پاکستان ظاهرا د دې ستونزې لامل تخنیکي مسایل یادوي، خو په وینا یې پاکستان په بیلابیلو پلمو افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي. بلخوا ټاکل شوی چې نن د پاکستان د تجارت وزیر عبدالرزاق داوود د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راشي. ښاغلی الکوزای وایي کابل ته د پاکستانی پلاوی د راتلو هدف د دواړو خواوو ترمنځ د ستونزو هواري او د اسانتیاو رامنځته کول په ګوته شوی دی. افغان سوداګر تر دې وړاندې هم پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی. افغانستان ته د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي په لارو چارو خبرې وشوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د کرنې سرپرست وزیر، د ملي امنیت شورا، کورنیو چارو، مالیې، صنعت او سوداګرۍ وزارتونو او د زعفران کارانو د ملي ټولنې استازي سره ناسته کړې او ټینګار شوی چې د زعفرانو د قاچاق په مخنیوي کې رغنده ګامونه واخلي. د کرنې وزارت سرپرست ډاکټر انورالحق احدی نن په دې اړه جوړه شوې ناسته کې وویل چې د زعفرانو د پرختیا د 15 کلن ملي طرحې پر بنسټ د افغانستان د زعفرانو صنعت کال تر بلې د ودې په حال کې ده. نوموړي وویل چې د افغانستان زعفران په نړۍ کې مهم ځای خپل کړی او باید دغه ارزښت وساتل شي. افغانستان په 1998 المریز کال کې نږدې 40 میټریک ټنه زعفران تولید کړي وو او د روان کال د راپورونو پر بنسټ زعفرانو کروندې زر هکټار زیات شوي او اټکل کېږي چې د تیر کال په پرتله د سږني حاصلاتو کچه زیاته شي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسی پاوند 99 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 4.9 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه هم د نورو خبرونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې ولولې. همدارس کولی شئ د ازادي راډیو نور مطالب هم د ازادي راډیو په ویب سایټ باندې هم وګورئ او هم یې ولولې. د دې ترڅنګ چې په 12 منځنۍ څپه او FM/15 باندې زموږ خبرونې دي اورېدو دي. اوس هم رازو د زغم د نړیوالې ورځې په اړه باندې راپور ته. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د دې ورځې په مناسبت وایي په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي او وژنو د زیاتېدو لامل د افغانستان د اوسیدونکو ترمنځ یو د بل په وړاندې د زغم د فرهنګ نشتوالی دی. دغه کمیسیون وایي د دوی موندنې ښیي چې د ډیرو پیښو لامل همدا ټکی دی. د دغه کمیسیون مشره شهرزاد اکبر له کورنیو، ښوونیزو او کلتوري بنسټونو او دیني عالمانو غواړي چې له ځان تیریدنې، یو د بل منلو او زغم فرهنګ په عامولو کې هڅې وکړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
افغانستان د بیلابیلو اقلیتونو، قومونو او مذهبونو د پالونکو کور دی چې له اوږدو کلونو راهیسې یو د بل تر څنګ اوسېدلي، خو ویل کېږي چې په وروستیو څو کلونو کې له ځان تېرېدنې، یو د بل نه منلو او زغم فرهنګ نشتون د دوی ترمنځ د تاوتریخوالي، وینې تویونې او وژنو لامل شوی دی. شمی سنگ د افغانستان له سکو اقلیتونو دی. د کلونه د کابل په منډوي کې دوکانداري کړې ده. له هغو اقلیتونو یا لږه کوي چې په خبره په وروستیو څو کلونو کې د نورو محرومیتونو او بشري حقونو د نقص تر څنګ د تاوتریخوالي قرباني هم وو.
مخکې تقریبا شاوخوا 40 کال کېږي چې د سندو باورانو سرداران په همدا افغانستان کې ژوند کول. تقریبا دوی 2 لک تر 3 لک منځ پرې د کسان ژوند کول، خو هغه وخت کې دا تبعیض او دا شینه منځ کې نه وو. نو درست روز پروستی دیگی دا مشکلات تبیزو نور اتاکوشتار نور دا شنم مخک پیدا شوی دوست منگا لپارا و منگا هم دیسی غوارو چیز منگا مخبر جون پا امنیت که و آرام مخک بیایو چند منگا ما شمانم لارسی که مکتب تتلالشی و نور خلوک هم دست تبیز هم نوی
دیوی تیر دیش کالای پیاد دی چی دا افغانستان او سیدون که با دا جبانیو او مذهبی توپیرونو پرتا دورونو پشان جوان کوا، نه تاوتریخوالی و نه هم مرگ شوبلا. شمی د خپل هیواد د وساین پرمختګ او آبادی لپاره له خپل هیوادوالو غواړي چې یو بل وسخمي. د نومبر 14 منیټه د زغم د نړیوال ورځې په نوم نومول شوی. 40 کاله مخکې د ملګرو ملتونو د خونیز علمی او فرهنګي سازمان یونسکو 143 غړو هیوادونو پریکړه وکړه چې هر کال دا ورځ د نورو باورونو ته د درناوي په پار ونمانسي. د یو بل منلو او زغملو په اړه د بشر د حقونو په نړیوال منشور کې هم راغلي دي چې دا شان حق تر ډیره د یو کس فردي ازادي تضمینوي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې په دغه هیواد کې 4 لسیزې جګړو او تاوتریخوالي یو د بل منلو او زغم فرهنګ ډیر کمزوری کړی دی. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د اوږدې جګړې یو لامل همدا دی چې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی په یو عادي امر بدل کړی دی.
په داشان شرایطو کې اړینه ده چې له ځان تېرېدنې او زغم فرهنګ د تاوتریخوالي یو بل نه منلو او نه زغم ځای ونیسي.
اغلی اکبر له کورنیو، خونیزو او کلتوري بنسټونو او دینی عالمانو غواړي چې د دې فرهنګ په عامولو کې هڅې وکړي، خو په خبرې لومړی باید جګړه او تاوتریخوالی ختم شي. نوموړی په افغانستان کې د قومي او مذهبي اقلیتونو د حقونو د نقض یو لامل همدا یو د بل نه منل یا نه زغمل ګڼي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې او ټولنپوهنې استاد شرف الدین عظیمی هم په دې نظر دی چې د تاوتریخوالي او وژنو ریښه دې موضوع ته را رسي.
تحمل او بردباری یا زغم د اروپوهنې له نظره د ودې او رشد نښه ده. یعنی کله چې تاسو یو څوک وینئ چې تحمل کوي، زغم کوي، یا مسله په یو بل ډول حل کوي او فیصله له منځه وړي، دې ته موږ وایو چې دا د اروپوهنې له نظره دې کس وده کړې او پرمختګ کړی.
ښاغلی عظیمي وایي په ژوند کې د ځینو مهارتونو نشتوالی او د یو شمېر مسلو د نه مدیریت وړتیا لکه غوسه، اندېښنه، منفي هیجان او انتقاد هم نزغم ته زمینه برابروي. له دې ټولو سره بیا په دې اړه د خلکو ترمن چې کومه وینا عام ده، هغه دا ده چې کته وای چې زیم او زه وایم چې زیم، نه به تی نه به زیم، خو کته وای چې تی او زه وایم چې تی، هم به تی هم به زیم.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بیلاروس کې پولیسو پرون په ټولو هیواد کې د هغو اعتراضونو څخه تر 1100 زیات کسان نیولي چې دلته د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. په دغه هیواد کې په اګست میاشت کې د شویو لانجمنو انتخاباتو راوروسته پرله پسې دا ډول اعتراضونه روان دي. اجمل اندي په اړه تفصیل وړاندې کوي.
دا بیاستا په نوم د بشري حقوقو ډلې ویلي ډیر کسان په پلازمینه منسک کې نیول شوي، چیرې چې امنیتي ځواکونو د زرګونو اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز، لاسي بمونه او نورو وسایلو کار واخیست. دوی اعتراض کوونکي د خوراکي موادو په یوه مغازه کې د مخپوخلو امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوي، ډبول شوي. نورې ویډیوګانې ښیي چې پولیس خلک نیسي او په موټرو کې وړي. له هغه وخت راهیسې چې دا اعتراضونه پیل شوي، دا په یوه ورځ تر ټولو په زیات شمېر اعتراض کوونکي دي چې په بیلاروس کې د پولیسو لخوا نیول کېږي. د بشري حقونو د ډلو په وینا د اګست میاشتې راهیسې چې په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو پر ضد اعتراضونه پیل شوي، د نیول شوو معترضانو شمېر له 15,000 څخه اوړي. په بیلاروس کې د ژورنالیستانو د ټولنې لخوا ویل شوي چې لږ تر لږه 23 تنه ژورنالیستان هم په منسک او نورو ښارونو کې نیول شوي. په دې کې 4 تنه د ازادۍ راډیو او ازادۍ اروپا همکاران هم شامل دي. معترضانو په پرونی اعتراضونو کې هغه سپین سور سپین بیرغ لیږدوه چې چارواکو منع کړی او په بیلاروس کې د سیاسي اپوزیسون په سمبول بدل شوی. دوی همدارنګه په لاسونو کې هغه بنرونه پورته کړي وو چې په کې یو 1.5 کلن رامان بندرین کایات شوی وو، هغه چې د حکومت ضد اعتراضونو کې شامل وو. د نومبر په 12 نیټه روغتون کې وو. مړ رپورټونه وایي نوموړی د مخپټو پولیسو لخوا سخت وهل شوی او ډبول شوی وو چې وروسته یې ساه ورکړه. معترضانو د دې وژل شوي معترض وروسته لیکلې جملې چې ویلې زه اعتراض توسم او زینو نور شوارونه لکه د لوکاشنکا محاکمه ځان سره لیکدول. پرون په منسکی د میټرو په څو سټیشنونو پلازمینه په مرکز کې موبایل انټرنیټ تړلې و. همدارنګه پولیسو ځینې کوڅې او واټونه هم بند کړي و. د بیلاروس په نورو خارونو کې چیرې چې د مرکز منسک په پرتله وړې مظاهرې شوې وي، هم د یو شمېر معترضانو د نیولو رپورټونه ورکړل شوي. په بیلاروس کې د اګست 9 نیټې د ولسمشرۍ له انتخاباتو راهیسې دا ډول اعتراضونه نږدې ورځنۍ بڼه خپله کړې او روان دي. د اپوزیسون مشره سویتلانا تسیخانوسکایا چې وایي انتخاباتو کې د لوکاشنکا په ګټه درغلي شوي او خپل ځان د دې انتخاباتو اصلي ګټونکي بولي. د ګازو، لاسي بمونه او تودو وسلو په زور د اعتراضونو ځپل ویجاړونکي بللی او مظاهره چیانو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړي. هغه پر خپل ټویټر لیکلی، موږ له خپل متحدانو غواړو چې د بیلاروس د خلکو او بشري حقوقو ملاتړ وکړي. چې خانوسکایا تر انتخابات وروسته د غواخونو لقبل چدی او کورنۍ ته کېدل بیلاروس لیتوانیا ته تللې ده. لوکاشنکا چې د شپږویش کلونو راهیسي پر بیلاروس واک چلوي، د نومبر په 14 یو ځل بیا هوډ سرګن کړ چې واک بچاته ونسپاري او خپل سیاسي مخالفان او معترضان ملامت کړل.
تاسو لا پیغامونو
زه سباول د تخار د ولایت اشکیمشت ولسوالۍ ته لږه مزه دای صاحب مرګ دی ورته دولو ډېر خوشی دی کړو. په دای صاحب په شهادت باندې ډېر خپسي. دای صاحب راشي موږ په کوم ورځ نو اورېدلې پرادو کې موږ په کوم څه جګړه په خوله تاور نه بشپې کوي. الله دې شهادت خپل دربار قبول کړي. الله رب العالمین دې دوستانو ته کورنۍ ته سبې جمیل ولسیب کړي. الله رب العالمین دې قاتلین د جهنم په اور وسوځل شي. الله دې د وطن دشمنانو په خپل قهر او غضب اخته کړي. الله دې هیر او زبر امیس نابود کړي. دای صاحب یو دې وطن دوست، یو دې د افغان پرست، یو اصل سړی وو او افغانستان خلک یې ډېر خوشاله کړل. بس موږ د نور کوم څه د لاسه نه کېږي. ختم قرآن ہو کے صابن میں وہ بخش رکھوایا جی پش بخش وہ بخشی
خبریا
نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. نوریاس نوري توار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې نن د نوې کابینې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کولو بهیر پیل شو. نن درې نوماند وزیرانو ولسی جرګې ورغوښتي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست محمد حنیف اتمر، د مالی وزارت لپاره نوماند او سرپرست عبدالهادي ارغندیوال او د کورنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست مسعود اندرابي خپل پروګرامونه تشریح کړل. ولسی جرګه وایي تر اوسه د لسو نوماند وزیرانو اسناد څېړل شوي او د همدې اونۍ تر پایه به دوی خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي. ارزګان چارواکي وایي طالبانو په چنار ټول سوالی کې د یوه جماعت ملا په دې خطر وژلی چې په پټه لارې له غرنیو لارو خپلې کورنۍ ته له بازار خوراکي توکي راوړل. د وسلوال طالبان وایان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته په دې پیښه کې خپل لاس لرل نه تایید او نه هم رد کړی دي. طالبانو له تیرو څخه کم درې میاشتو رئیس له چنار ټول سوالی ترین کور ته غځېدلې لاره د ولسی خلکو پر مخ تړلې ده. د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ماشومان ټپیان کړي. دا خبره د امنیت قومندانې ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وکړه او ویل دا پیښه تیر ماښام په جرلوغ کلي کې شوې ده. د بیلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1200 زیات معترضان نیولې دي. دا پرله پسې څوم یکشنبه ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهرې کیږي. د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړې ده، د پسلو کې 50 رایو په ګټلو سره خپل روس پلوی اوسنی ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده. د امریکا د سپیس ایکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي تمځای ته څلور ستورمزلي یا فضانوردان واستول. دغه ستورمزلي به په دغه فضایي اډه کې له هغو دوو روسیاو یو امریکایي فضانوردانو سره یو ځای شي چې تېره میاشت له قزاقستان د روسیې د سیوس توغندي په ذریعه نړیوال فضایي تمځای ته استول شوي وو.
نوریاس نوری ولاند خبرونه وړاندې کړل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. اوس هم ورزو نیس پروګرام ته په ژوندې توګه د کابل استودیو خبريږي. کرام الله کرام دغه پروګرام مخته وړي. موضوع یې هم ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح پیل دی.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت ته کړې
نظام خطه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشي. ولسی جرګې ته د افغانستان د نوې کابینې د نوماند وزیرانو د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د برنامه او د تشریح کولو لړۍ پیل شو. لا معلومه نه ده چې د وزیرانو ته به د رد یا تایید رایا کله ورکول کیږي. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر، د کورنیو چارو نوماند وزیر مسعود اندرابي او د مالی سرپرست وزیر او نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال درې هغه وزیرانو چې نن یې خپل برنامه د ولسی جرګې غړو غړو ته تشریح کړي. ولسی جرګوي چې د لسو نوماندانو اسناد سیړل شوی دی او تر راتلونکي پنځ شنبه ورځې پورې به دوی خپلې برنامه د شورا غړو ته تشریح کړي. د نن د 15 دقیقې اونیز باس کې نن په همدې موضوع باندې باس کوو او په دې غږیږو چې آیا وکیلان به وتوانی کې چې د 6 سالاره او تخصص لمخې پریکړه وکړي وغه وزیرانو ته د تایید رای ورکړي چې په اړوند برخه کې تخصص ولري. په دې برخه کې وړاندې لوړاندې هم ځینې اندېښنې مطرح شوې دي د فساد کېدو اندېښنې د غشان د وزیرانو یو شمېر وزیرانو په اسنادو کې د ستونزو په اړه باندې مونږ بنن پم دې خبرونه کې هم دې ستونزو ته تم شو. د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب او د سیاسي چارو په محب شریف را سره په خبرونه کې دي. دواړو ملمنو ته هرکلی او خراغلاست وایو. کریاب صاحب که پایلې له تاسو نه کو درې نوماند وزیرانو خپلې برنامې تشریح کړې. حنیف اتمر د بهرنیو چارو نوماند وزیر، د غشان مسعود اندرابي د کورنیو چارو او عبدالهادي ارغندیوال د مالی د وزارت د پاره نوماند، تاسو د ولسی جرګې په تالار کې یاست، دغه برنامې مو واورې دي، څومره د منلو وړ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د آزادۍ رادیو ټولو معزز اوریدونکو ته، تاسو ته او افغانانو ته سلام او درنښت وړاندې کوم. د اوږده ځنډ او انتظار وروسته چې هم د افغانستان خلک او هم ولسی جرګه بي صبرانه دي ته منتظر و چې د افغانستان کابینه معرفي شي، بشپړه شي. له بده مرغه چې ډېر وخت په دې کې ونیول شو چې د اسنادو د ارزیابۍ پروسه او مرحله یو څه پیچلې وه، باوجود د دې چې په ځینو برخو کې ستونزې هم وې، خو د وطن حالاتو ته په کتو او د سولې روان بهیر، د جنیوا کانفرانس، دا هر څه په پام کې ونیول شو. بالاخره هغه کمیسیونونه چې د وزیر صاحبانو، د نام کاندید وزیرانو اسناد چیری، طبیعت چیری، دا هوی هغه کاری وړتیا چیری، دا بهیر نه اوس پراوتو دی. او نن اوله ورځ چې دغه درې کاندید وزیران ولسی جرګې ته رالله، هم دغه بهیر روان دی. دوی هغه خپل کاري لومړیتوبونه، خپل پلانونه او برنامې دای ولسی جرګې ته وړاندې کړي، او اوس هم دغه بهیر د پښتنو روان دی. دا خو یوازې د هغوی برخه وه. اوس چې کومې پوښتنې د ولسی جرګې د استازو د خوا کېږي، او هغه ډېرې مهمې دي، ځکه ملت یې غواړي، خصوصا د افغانستان د بهرني سیاست په برخه کې هغه کړنلاره او تګلاره چې مقطعي نه وي او د څو محدودو شپو دپاره نه وي، هغه باید وړاندې شي او داسې د مستودې په شکل بیا ومنلی شي او دغه د افغانستان د حکومت طرح او پلان شي. هم دې ډول افغانستان د مالی په برخه کې د سخت بحران سره مخامخ دی. تاسو ګورئ چې د افغانستان په ګمرکاتو باندې چور او تالان روان دی. هر څوک چې په څه ډول غواړي هغه یې ولګی. نو دا د ملت لپاره خورا ډېره مهمه ده چې په دې وپوهېږي چې مالیه به په واقعیت بېرته د ملت په درد لګېږي که د هر چا چې څنګه خوښه ده هغه ډول مصرفېږي. او تر ټولو مهم دا ده چې د افغانستان امنیتي وضعیت، خصوصا یو خو د جګړې وضعیت دی، بل دغلته داسې ناخوالې د زورواکو، د غلو، د غاصبینو له لوري وکیلان غواړي چې د داخله وزارت یو داسې تعهد ورکړي چې په څومره وخت کې به د خلکو د دغه درد دوا کېږي، په واقعي ډول څومره ګرنتي دا ورکولی شي. که دا یې ونه کړل نو بیا طبیعي ده چې ولسی جرګه خپل تصمیم نیسي او داسې خلک به شاید په دغه کاندید وزیرانو کې چې هغه به یوازې د سهم په بنیاد راغلي او هغه د وزارت جوهر او وړتیا به ونه لري. نو اوس دغه بهیر روان دی. زموږ تمه او هیله دا ده چې ولسی جرګه دا واري نه د قوم په بنیاد، نه د ژبې په بنیاد، او نه د خپلوۍ او دوستۍ په بنیاد، بلکې د ولسی چوپړتیا او خدمت په بنیاد باندې رای ورکړي او داسې یوه کابینه جوړه کړي چې هم د ولس په درد راشي او هم د افغانستان.
کریاب صاحب، پمدي مسایلو باندې به غږیږو. دغه هغه کاري کړنلارې کله کله راته د ولسی جرګې تشریح کې د درشت وګیلانو له ډلې فکر کوم د لسو نوماندانو اسناد څېړل شوي دي. دوی تر کومې ورځې پورې خپل برنامې تشریح کوي او بیا په کومه ورځ ورته د رایو صندوقونه کې ښودل کیږي؟
اصلا خود دا باور زلی چې ټول کابینه ولسی جرګې ته د باور د رائے د پر راضی په خوا داسې نه و شوی. نو اصل چې خدا د چې باید په دغه یو ورځ کې دا پروسه بشپړ شي، دا بهیر بشپړ شي. هلته په د ولسی جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې دا دي چې د پروسې د بشپړېدو نه وروسته، د بیانې او د سوالو ځواب نه وروسته باید صندوقونه کېښودلی شي. خو چونکه څه لرې شي یا درش وزیران او مستقل رئیسان راځي او خپله کاري برنامه وړاندې کوي، او بیا لږ تر لږه د اتلسو کمیسیونونو او د لسو یا یولسو پارلماني ګروپونو په استازولۍ هر یو کس درې درې دقیقې پوښتنې کوي، نو ځینې وزیرانو ته د پوښتنو نوبت رسیږي، ځینو ته نه رسیږي. نو تصمیم داسې دی چې د پروسې د بشپړوالي نه، یعنی د ټولو کاندید وزیرانو د بیانې او د ګزارشونو او د خپل کاري پلان د وړاندې کولو وروسته به په اخیر ورځ بیا د رایې صندوقونه ایښودل کېږي.
اخیر ورځ خو لا معلومه نه ده.
اخیر ورځ اوس بهیر داسې ټاکل شوی دی چې هر ورځ به درې څلور څلور یا پنځه پنځه وزیر صاحبان راځي، کاندید وزیران، او دوی به هغه خپل گزارشونه او خپل پلانونه وړاندې کوي. سبا ته هم دا بهیر شته، بل سبا ته هم شته، او په همدې ترتیب د راتلونکي اونۍ زه فکر کوم چې د راتلونکي اونۍ تر پایه به د افغانستان کابینه چې څومره ته وکیلان راځي کوي یو برخه به مشته.
ډېر زیاته مننه کاری صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو. محب شریف را سره د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. شریف صاحب، ستړي مشي، څه فکر کوي د لیدونکو په توګه او د ولسی جرګې هغه نور دورو ته په کتلو سره چې وزیرانو ته د رایو د ورکولو په برخه کې ځینې راپورټونه په ځانګړي ډول د فساد په برخه کې موجود و، فکر کوي چې دا ځلې به وکیلان وتوانېږي چې د شایسته سالاری او د تخصص برخه ته په کتلو سره هغه وکیلان هغه وزیرانو ته رائے ورکړي چې لګ تر لګه د ملت ګټې ورته تر هر څه مهمه وي؟
ډیره مننه تاسو او درنه کاریاب صاحب او اوریدونکو ته نیکې هیله او سلامونه وړاندې کوم. له شکه پرته له ولس سره چې کوم غټ شک او ویره پرته ده، هغه دا ده چې د ځل لپاره به بیا هم وزیران په پخوا په شکل باندې اول د پردې تر شا د معاملاتو نه وروسته دوی ولسی جرګې ته وړاندې شي، او ډیری به داسې کسان وي چې هغوی په تقسیماتو او په یو ډول فساد ککړ سیستم باندې دوی بیا د ملت په ستوني باندې ګونډې ووهي او په داسې شکل باندې خپل وظایف مخکې وړي لکه د پخوا په شان که چیرې په قانوني شکل مخکې تلای شوای ښه وتښه، که نه شوای تللی نو بیا به د سرپرست په شکل او یا په داسې شکل باندې چې پارلمان ته نه حاضرېږي او د هغوی هغه څه ته چې قانوني صلاحیت دی هغوی ته به غاړه نه ږدي، بیا به هم د یو داسې بهیر سره مخامخ وو. همدا لویه ویره ده. همدا نن د بهرنیو چارو د وزارت پات باندې کومه ویره له ولس سره ده، هغه دا ده چې د سی یو ملي پالیسی چې د بهرني سیاست په ارتباط د کورني سیاست په ارتباط باندې موږ ولرو چې هغه کو شخص په بدلیدلو نه بلکې یو سیستم وي، او هر هغه شخص چې ورته راځي په هغه کې د افغانستان ملي ګټې دوست او دښمن تعریف وي، او په دې ارتباط باندې کومه کړنلار کې بیاي د ولس د منافعو سره اړخ ولګي. په همدې ډول باندې موږ د کورني چارو په وزارت کې له هغه ناخوالو سره مخ یو چې زه فکر کوم تاسو قرآن ولس او کاریاب صاحب او زموږ د ولس استازي په دې باندې ښه پوهېږي چې نن په ولس باندې څه تېرېږي. یو سړی چې په پایتخت کې په آرامه باندې نه شي ګرځېدلی، تاسو هغوی په ولایتو کې څنګه فکر کوئ چې هغوی به آرام وي؟ په دې ارتباط باندې د دوی حقیقي پلان او داسې څه چې دوی ملت ته وړاندې کړي، او بیا همداسې یو ښایسته سړی ښه سړی ورته وټاکلی شي او د کورنیو چارو وزارت پر مخ بوزي. په همدې ډول باندې د مالیې له وزارت سره زموږ ویره دا ده، یوازې کاریاب صاحب ګمرکونو ته اشاره وکړه، بلکې په ملي بودیجه کې کسر د حقیقي مالی پالیسۍ تطبیقول، د مالیاتو نه تیښته، په ګمرکاتو کې فساد، په اداري واحدونو کې فساد، د مالیې نه راټولېدل، د مالیې په غیر مسلکي شکل لګول، او ولس ته په کلني شکل د دغه مالی سیستم په ارتباط باندې د نه سوال او جواب او نه شفاف سیستم شتون دی چې زه فکر کوم راتلونکی نوی وزیر به هم له دغه ناخوالو سره مخ وي. دا هغه ویرې دي چې زموږ سره د ولس په شکل باندې شتدي، او له دې مو ویره ده چې داسې کسان بیا را نه شي، داسې کړنلارې بیا عملي نه کړی شي چې په هغې کې د ولس بهرنی سیاست، کورنی امنیت او ور سره مالی سیستم لدغه اوس ناخوال او د سې نادودونه ولوسی چې بل اخر مو په همدې حالت کې پاتې شو خو یوازې د یو شخص سره بدل شي او په ځای بل کس راوست.
شریف صاحب ته تاسو ته راګرځو کریاب صاحب څومره ډاډ موجود دی همدغه اندېښنو ته په کتلو سره؟
ما ویل کاش کې چې د افغانستان د غټول سیستم داسې را جوړ وي چې د شفافیت او د ورتیا او استعداد په بنیاد باندې ګمارنه کېدلې. د وزارت نه نیولې تر ټیټ رتبه مامورینو پورې تاسو وګورئ وسنۍ د وسنۍ کابینې جوړښت هم د سهم په بنیاد باندې دی او ان ځینو سهمدارانو ته چې هغه کومه برخه ورکړ شوې وه هغوی بیا ولتیا په پام کې نه ده نیولې، بلکې د هغه خپلو ملګرو په منځ کې کورکشی او یا پچا چونه کړی ده. یو داسې څوک را لېږلې ده چې دی د هغه قوم نمایندګي وکړي، دی د هغه ډلې نمایندګي وکړي. له بده مرغه دا حالات شته دی او همدغه شان یو شی زه په ولسي جرګه کې ګورم، یو څوک چې هر څومره هم ناکاره وي او هغه د دې وړتیا نه لري چې یو وزارت اداره کړی شي، هغه ته به هغه خپل قوم او هغه خپل یاران چې دي یا لږ تر لږه د ده نه ناروا تمې لري هغه به په څنګ کې ودرېږي. خو ټوله ولسي جرګه هم داسې نه ده چې هغه دې په قومي بڼه باندې ویشل شوي. اندېښنې د ولس په ځای دي. دلته سړی د ټول تالار هغه ذمهواري او د غږ د انعکاس هغه تصویر هم نشي وړاندې کولی. خو زه ډاډ در کوم او مطمئن یم چې د ولسي جرګې په دې دوره کې باوجود د دې چې نیوکې او انتقادونه به هم د باندې ډېری، خو کله که داخل تالار ته دا ولس راشي وګوري هلته چې څه روان دي بیا یو سم قضاوت کولی شي. نو زه هیله من یم چې باوجود د دې د افغانستان په یو سخت حالات کې د سولې پروسه او د کابینې جوړښت ورته اړین دی. د نیوا کانفرانس د تصمیمنیوي چې نړۍ نور کومک نه راسره کوي دغه ټول شیان په پام کې ونیسو نو یوه برخه د کابینې به بشپړه شي. زه ډاکټر کوم چې اکثریت برخه به د کابینې د ولتیا استعداد او لیاقت په بنیاد باندې
وي. یعنی کریاب صاحب تاسو دا منئ چې دا ځل به بیا هم د یعنی د فساد حادثه وشي او د غشان به خپلوي او انډیواله او ګوندی اړیکې په نظر کې ونیول شي؟
د ګوندی اړیکو او د خپلوي احتمال هیڅ کله هم نشي ردېدلې، ولې د فساد کوي هم په هغه کچه باندې چې څومره په خو او ځکه روسي کابینه د کاندید وزیران چې تاسو ګورئ نه ډیر مشهور تجاران دي او نه ډیر سمن خلک دي، نه زورواکي او نه ډیر غاصبان پکې دي چې هغه دې په ناروا ډول سمنی پیدا کړي. محدود شمیر بداسي خو تر اوسه پورې زه په صدق درته وایم، په باور ته درته وایم چې ما داسې څه نه دي هیڅ کړي چې ګوندې سر له اوسه دي دا د اني د بهیر پیل شوی دي سر له اوسه دي داسې څه یو زه هیڅ کوم او که هیڅ میکړم باور وکړي په ما غوړځي درته وایم چې دلته نو خبره ولتیا او استعداد نه وته او څوک چې په څومره واخیستل شي او چې څومره مصرف کړي هغه به بیا د کابینې غړی شي.
کریاب صاحب ته تاسو سره ګرځو. شریف صاحب که ستاسو په وینا مخکې ستونزو ته اشاره وکړه که پلوی اړیکی په نظر کې ونیول شي، پیسې په نظر کې ونیول شي، د زینو اداګانو لمخي او د غشان ګوندی اړیکی په نظر کې ونیول شي، نو څه فکر کوي سونزې با جریان پیدا کی کنه؟
دا شی ته چې موږ همیشه اشاره کوو او د یو خپلواک افغان په شکل باندې د بی پری افغان په شکل باندې دا وایي چې کچېری کوم کسان ټاکل کیږي او یا د ولس لا استازو رائے تر لاسه کوي هغه د سې کسان نیوی چې هغه د افغانستان د ولس درته رښتینی دواوی او یا لختر لگا، یعنی زموږ په ولس کې تر ټولو هغه همدا بلل شوی وي. که په دې کې زیاتای د سې کسان نیوی چې هغه د ولس په درد ونه لګیږي، زه فکر کوم چې بیا به همغه د تیرو دورو ناکامه تجربه تکرارو او د سې شای به د ولس درد ته د دوا په شکل وړاندې نشو کړای چې هغه د په حقيقي ډول باندې هم د وزیرانو مسولیت ادا شوی او هم په پارلمان کې د ناستو د افغان ولس د استازو مسولیت ادا شوی. زما ویره هم دا ده، یعنی تر زیاته بریده پوری
هغه څه چې زپی سخت ویریګم هغه دا دی چې شایي بیا هم د تنظیمونو تقسیم او د سمت او سمت پرستی مسله رامنځته شي او تر ټولو خطرناک به دی پسې دریم هغه فاکتور به چې د شفافیت او رونوالۍ بګواخی هغه به اداري فساد وي او په دغه رای او یا د اعتماد دی رای ورکولو په بهیر کې به دغه فساد زیات اغیز معلومیږي چې وګورو چې بل اخر چاته رای ورکول کیږي او په کوم اساس باندې رای ورکول کیږي. دا به ډیره مهمه وي چې په دغه څوبره والتیا شته او د افغانستان د خلکو د اړوند د چارې درته د څومره په مسلکي ډول دوا وړاندې کولای شي او دای په چا پورې تړلای دی او په څه ډول باندې افغانستان ته ګوري. آیا افغانستان ته دی و ګډ کور په شکل ګوري کې وازی دی و قوم او یو تنظیم او یو سمت او یاد خپل پیسې چې لګولې دي هغه پیسو بیرته پوره کولو ته لیواله دی. دا به وخت ثابت کی.
او شریف صاحب نو غوښتنه مسوده د وکیلانو نه
لوکیلانو لوی غوښتنه د افغان ولس دادا د زموږ دادا چې دوی هر کس چې ورته وړاندې کیږي که په هر قوم پورې مربوط وي په هر ژبه پورې په هر سمت پورې تر ټولو مهمه دادا په یو وکیل کې یعنی اساسي رول وی چې یو وزیر ته چرایا د خپل اعتماد رای ورکي او داغه تصویبولو ته لار هواري د افغانستان په ملي ګټو وتلی د افغانستان د ملي ګټو لپاره په خدمت او په زیرکتیا او په والکیا او په تعهد او په ژمنتیا وتلی کچېره دغه یو شی وی نو هغه به خپل مسولیت ادا کوي او د افغان ولس د درد لپاره به لکټر لګاغه د خپل بشري توان په اندازه باندې دوا کتلی.
کریاب صاحب که د وکیل د وزیرانو پاسنادو کې د سنزو باندې لګوغه گیګو کوم ډول سنز پکې موجود وي او دغه شان د دوه تابعیته وزیرانو موضوع بل اخر څنګه کیږي آیا فکر کوي چې وکیلان برای ورکی
دا اساسي قانون صراحت دا دی چې ولسی جرګه صلاحیت لري هغه کابینت وزیران چې د نورو هیوادونو تابعیت لري ولسی جرګه دره دا د تایید صلاحیت لري. یعنی دا سي نه دی ویلي چې په مطلق ډول کڅوک د بل هیواد پاسپورت ولري تابعیت یې ولري نو هغه نشي کولای چې دلته وزیر شي ولې صلاحیت یې ورکړي. دغه برخه هم چې دل شوی دا اړوند د کمیسیون پورې د موضوع راځي چې خبره د اسناد او د عامه کمیسیون غړې مچې د ټولو کاندید وزیرانو اسناد هم څېړلي دي. لبد مرغه په ځینو برخو کې ستونزې وي او دا ستونزې بیرته بیا هم حکومت ته ورګرځي. په هر وزیر په اسنادو کې چې موږ ستونزه لیدلې ده او یا هم حس کړې ده بیرته هم یا د لوړو زده کړو وزارت او یا هم د پوهنې وزارت ته لیږلې ده په دې برخه کې وضاحت راکړي. وخت کې چې دا غزنه بیرته تایید راشي او تاسو په موهر ولګی چې د اسناد کې څنګه نشته بیا تاسو بل لار نه در پاتې کیږي. کنه من په باور سه زدر تول شي چې من هیڅ کړي واو بلکې دا ته معلومه شوی و چې د زینو کاندید وزیرانو اسناد کې څنګه یو نیمګړتیا وشته.
کوم ډول سن
مثلا یو چا دولسم سند نه لاره د ماستر یو د لیسانس لاره په قانون کې دا دي چې دا به لوړې زده کړې نو چې دولسم سند ونه لري په انتن د کم طریقه وې. یا یو څوک دا سی و چې تر لسمې ویلې او هغه ورته بیا مادر کړي او یو فلمه بهانه ور جوړ کړي و چې یو تخصصي امتحان ور کړي دی او دغه نو سند دی. وخت چې د معرفت وزارت درته تایید کی بیا نو دا تفتیش او تحقیق او لټنه بیا د څارنوالۍ کار شي. باوجود دې چې موږ په دې برخه کې ډېر پخټینګ کړو ځینې ان تر دې فورمیم جوړ کړی ورته د پونتونو د مونوګراف موضوع د لارښود استاد د لیسې د مدیر پورې دا پوښتنه ترې وکړه. هغه داسې څه و چې په قانون کې صراحت او وضاحت نه و خو په هر حال وخت چې تاسو اسناد راشي او یو معتبر ادارې ته تایید کی بیا نو تم بل چاره نه لري.
خو کریاب صاحب تبن تاسو به شواهد هم درلودل د دې شواهد سره سره معتبر ادارو بیرته تاسو ته تایید جواب درک.
بالکل زمونږ ورستۍ مرجی همدادي چې دا غوې نه پښتنه او رسمي تي او یعنی په قراتو هغه اسنادو کې زمونږ شک او تردید پکې موجود وو داغه د فارم 3 یا 4 واره وزارتونو ته اسناد لیګل دي. 13 ورځم چې ورسته د تصمیم ورځ و د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پوهنې وزارت
نامزد وزیر همدارنګ د دوړو وزارتونو موینان د شادت نامو رئیسان او هغه چې اسناد ورپورې مرتبط او هغه ټول راوغختل او یو وار بیا هم استلامونه ورکړل چې دغه بهیر راته بشپړ او پوره
کریاب صاحب ته بتاس تر ګرځو شریف صاحب د کریاب صاحب د امدغه خبرې ته په کتلو سره پاسنادو کې د ستونزو سره لدی چې دوی شواهد درلودل او په دغه حالاتو کې حکومت امدغه نوماند وزیران معرفي کړي دي د ستونزو سره سره تاسو د حکومت مجبوریت ګڼئ ک په دې برخه کې د څېړونو نه موجودیت
زه فکر کوم دا زموږ د سیستم هغه خطرناکه نیمګړتیا ده چې خپل باندې غیر قانوني او غیر مسلکی کړو ته مخه خلاصي تاسو فکر وکړئ کریاب صاحب خپل وایي چې کله په اسنادو کې مشکل پیدا شوی دی د ولسی جرګې له لوري په رسمي ډول دغه اسناد اړوند ادارې یا د پوهنې وزارت ته او یا هم د لوړو زده کړو وزارت ته استول شي هغوی ورته تایید کړي دي نو معنا دا ده چې هر هغه وزیر چې راځي د اړوند ادارو واک د حکومت تر لاس لاندې دی په ډېر اسانۍ باندې به هغوی ته داسې اسناد ورکول کېږي چې هغه د مشکل سره مخامخ نه شي او که چېرته د ولسي جرګې استازي او یا د ملت استازي وغواړي د هغې پوښتنه درویزنه وکړي نو بېرته همغه ادارې ته ځي چې هغه ادارې د اسناد ورکړي نو هغه ادارې بېرته ورته تصدیقي او تر دې پاس د وکیلانو نور ځواک واقع صلاحیت محدود ده او خلاص باندې ځای باندې پای تر رسیدي نو هماغه سړی چې موږ سرته تکو هغه په دې سیستم کې روان نوځي او له همدې سیستم نه بیرته د اروند ادارو په تصدیق باندې وځي نو تاسو فکر وکړئ چې اصلي مشکل زموږ ستاسو په کوم ځای کې دی خو معلومه شو چې زموږ په هغه سیستم کې مشکل دی چې دغه سي غیر قانوني غیر مسلکي چارو لپاره موږ جوړ کړای دی په دې سیستم کې باید تعدیل رامنځته شي نو هیڅ کله داسې یو شی وجود نور ونه لري چې هغه د قانون له صراحت سره په تضاد کې وي او موږ ونه شو کولای د هغې نه داسې سیستم یا داسې کسان یا داسې اشخاص له دغې سیستم نه وباسو چې هغه بیا د سبا د ملت په درد ولګي او د ملت لپاره په واقعي ډول باندې د معیارونو او د ټاکلیو پولو او یا نورمونو سره سم دا کار وکولای شي دا فکر کوم لویه ستونزه ده او بله ستونزه ډېره خطرناکه ده چې د هیواد په کچه باندې د دوه تابعیته شخصیتونو په ارتباط چې هغه د وزارتونو یا د مستقلو ادارو د پوستونو لپاره کاندید شوي دي او ولسي جرګې ته د نوماندانو په شکل وړاندې شوي زه فکر کوم چې تر ټولو لوی مشکل په همدې کې به بیا هم وي کچيري الحمدلله په دې ارتباط باندې موږ یو ډېر ښه شی لرو هغه دا چې کچيري د ولسي جرګې غړي دغه څه کسانو ته رایه ورنه کی زه فکر کوم دا په خپل د سیستم تنظیمول دي چې نور هغه څوک راوړاندې کړی شي چې دا هغه کور دلته وي دا هغه طبیعت هم د افغانۍ طبیعت وي او د بل څه طبیعت ونه لري او په واقعي ډول باندې کله د ښې او د بدې ورځې په همدې هیواد کې پاتې کیږي او د همدې هیواد مسؤلیت ورغواړي وي هیڅ د مسؤلیت یا هیڅ د مینې غیر تر هغه چا ډېر زیات وي چې د دوهم ځای یا د بدیل ځای د اوسېدو ځای لري او کله چې مشکل کیږي یا دلته ناکاره اداره رامنځته کیږي نو دلته د شاتګ موضوع موجوده وي
ډیر زیات مننه شریف صاحب او کریاب صاحب د روسي پښتنې په توګه تاسو ویل چې د نوماند وزیرانو اسناد سیړل شي د ټولو سیړل شي د درويشت نوماند وزیرانو کنه تر دې د ماماغه د لسو پاړه چې ویل کیږي دغه پروسه څنګه مخکې تللی
نه یو برخه هغه و چې په خوا د کابینې غړي پاتې شوی او دوه یا درې واري دا غوی اسناد بیا ونه سیړل شو او هغه ولېږل شو د رواساو کمیټې ته وروستي و وزیران پرون پاتې و چې دا غوی کې په یو برخه کې لږ ابهامات موجود و هغه ولېږل شو او دا غوی هم نن یې هغه وروسته بهیر بشپړ شو نو هم د مستقلو ادارو رئیسان او هم د وزارتونو کاندید وزیرانو هغه د اسنادو پروسه او بهیر بشپړ شو نو ځکه دوی تالار تر وغوښتل او هغه خپل برنامه او بیانې وړاندې
یعنی معنی دا چې د ټولو کاندید وزیرانو اسناد سیړل شوی او نن درې نومان وزیرانو هر ورځ په اوسط ډول څومره نومان وزیران برازي خپل برنامه به تشریح کوي
توپیر کوي نن هم درې دي سبا ته هم درې دي بیا بل ورځ ته پنځه دي
پام دې ترتیب باندې
او په اخر ورځ ټول ته صندوقونه کې خدل کی کنه د هاري ورځ په اخر کې
نه په ورسته ورځ میکانیزم دلته یو یو تشويش باندې نه دار له بده مرغه چې د افغانستان بیا به سره وایو چې یا په لوی لاس موږ وشتلې ده او یا موږ دغه سلسله را روانه ده چې دلته دغه قومي جوړښت او یا جبانه وان تر دې کوزینو برخه کې مذهبي ده تشويش دا و چې که د یو خیل یو وزیر چې ناوړه وي او ناکام شي هغه به یو خدای چلن وکړي او بیا به هغه هغه ول سړی ته هم یا یا ول وزیر ته نوماندې ته رای ورنه کړي نو د همدغه حالاتو د مخنیوي لپاره یو مصلحانه تصمیم دا و چې د ټولو کاندید وزیرانو دغه بهیر او پروسې د بشپړېدو نه وروسته دغه ډول د کورنیو دندو وصول اجازه ورکړي بیا د وروستۍ ورځې
ډیره زیاته مننه د کاریاب صاحب او د غشان شریف صاحب تحصیل دواړو نه چې په دې 25 دقیقو ونیس پروګرام کې مر سره برخه واخیسته کور مودان درنو اوریدونکو نن مو ولسی جرګې ته د نومن وزیرانو د څلورو کلونو لپاره د برنامه د تشریح کولو په موضوع باندې بحث درلود لتاسو هم مننه چې د خبرونه مر سره تر پای واوریده او په دې برخه کې مر سره زغم وکړو کور مودان تر بلې خبرونه مو په لوی بخون کې سختن سپارم هر چرته چې یا سره جوړاو بریل اوسئ.